дасы машу манзаму.
السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی ز رضوان مرادم او د ازادي رادیو د ځانګړي خبرونه ته چې د افغانستان دروانو انتخاباتو په اړه ده ستاسي او ریډو ته ستاسي هر کله کوم دوستانو ز او امید مرزبان په دې خبرونه کې ستاسي قرباني او د انتخاباتو دروان بهیر پړه در سره ورستی او دقیق معلومات شریکو تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو او ریتر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساتھ مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسی جرګې انتخاباتو کې د رای ورکولو بهیر به د شپې تر 3 بجو او په ځینو سیمو کې به سبا هم دوام وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د نن ورځې ټاکنیز بهیر پر مهال په کابل کې د امنیتي پیښو له کبله 3 تنه وژل شوي او 25 نور ټپیان دي او روسیې پر متحده ایالاتو تور لګولی چې واشنگټن پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو لپاره پلمې جوړوي. خبرونه تفصیل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسی جرګې انتخاباتو کې د رای ورکولو بهیر به د شپې تر 3 بجو او په ځینو سیمو کې به سبا هم دوام وکړي. د دغه کمیسیون مشر ګلا جان عبدالبدی سیاد نن په کابل کې خبري غونډې ته ویل په غو مرکزونو کې چې کارکونکو نه وخت ورسېدل او یا تخنیکی ستونزې رامسته شوې رای ورکونکو کولای شي د شپې تر 3 بجو د رای صندوقونو ته ولاړ شي. شغل سیاد زیاته کړې چې په یو شمېر مرکزونو کې به سبا یک شنبه هم انتخابات ترسره شي.
در محلات رایدی که روزان نواق حضور یافتن و یا موال انتخاباتی به تحقیل رسیدن الى ساعت هشت بعد از ظهر تمدید گردد. در صورت که تا ساعت یک بشه این روز بعد از ظهر از مراکز آن مراکز باز نشود انتخابات آنها فردا برگزار میگردد.
تر دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی و چې دغه مرکزونه به د سهار له 2 بجو پرانستل سي او د مازیګر تر 4 بجو به پرانستي وي. خو یو شمېر مرکزونه د کابل په ګډون په ډیرو شهرونو کې نن شنبه پر خپل وخت نه دي پرانستل سوي. په غزنی او کندهار کې لوړاندې د ټاکنو د ځنډیدو پریکړه شوې وه. په ځینو هغو سیمو کې چې نن د رای اچولو لپاره پرانستي هم دي د بې نظمۍ راپورونه ورکول کېږي لکه د بایومټریک سیستم د کارولو ستونزه، د رای پاڼو کموالی او په لستونو کې د رای ورکونکو د نوم نشتوالی. خود انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د نن ورځې ټاکنیز بهیر پر مهال په کابل کې د امنیتي پیښو له کبله 3 تنه وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د دغه وزارت مالجوي طب عمومي رئیس محب الله زیر ازادي راډیو ته وویل
هنوز هم ارقام مافرشکار داریم که ارقام نهایی و فلتر شده را خدمت شما
دیوی لاهم پر شمیرو کار که و چی تاسو تا فلتر سوی شمیره وراندی که خود لمرانه شمیرو لمخی تروس دری تنه وجل سوی دیا و پینزه ویش نور تپیاندی چی زینی ده سطحی تپونو سر رخصت سول ایو شمیر نوری تر درملنی لاندی دی
رخصت شده و نخصی لازم
شغلی زیر ویل په ولایتونو کې امنیتي پیښې ډېرې نه دي او په خبرې د عامې روغتیا وزارت د احتمالي پیښو لپاره لازم چمتووالی لري. تر دې وړاندې په کابل کې د ایمرجنسي روغتون ویلي و چې تر دې مهاله د ټاکنو په ورځ په کابل کې د چاودنو له کبله 23 تنه ټپیان دغه روغتون ته وروړل سوي دي. د دغه روغتون پر ټویټر د یوه ماشوم د وژل کېدو خبره هم سوې وه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې د رای ورکولو تړلي مرکزونه ژر تر ژره د خلکو لپاره پرانیزي. تر دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل هغه مرکزونه چې نن تر یوې بجې تړلي پاتې شوي دي سبا یک شنبه به د رای ورکونکو لپاره پرانیستي وي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون څخه په ویل امیه کې د دغه کمیسیون د مشر سیما سمر په حواله ویل شوي چې وایي سره له دې چې د انتخاباتو نننۍ بهیر د ګڼو تخنیکي او امنیتي ستونزو سره مخامخ دی خو د خلکو پراخ ګډون د ستاینې وړ دی. په اعلامیه کې د نورو تخنیکي ستونزو ترڅنګ د رای ورکوونکو له ګوتو څخه د مخصوص رنګ پاکېدلو ته هم اشاره سوې ده او وایي چې په ځینو مواردو کې لیدل سوي چې دغه رنګ په اسانۍ سره پاکېدای سي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه راز له امنیتي ارګانونو هم غوښتي چې د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره لا جدي کار وکړي. په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ملیشو ترمنځ بیا جګړه شوې ده. په جنوب کې د 215 اتل قلو اردو ویان تورن احمد صادق عیسا وایي چې جګړه نن سهار د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د سرو څهانو په سیمه کې پیل شوې ده. عیسا وویل چې نشته یو ځل بیا د افغان ځواکونو لخوا د اغزن سیم د غځولو د مخنیوي په غبرګون کې پیښه شوه. نوموړي وویل چې جګړه وقفه‌ای بڼه لري.
د وی ابلې
و موشت هم راپور را رسیدلې دی چې پر ځینو پوسټو اندښتونه سوي دي، هم د دوی او هم زموږ. البته د پېښه په شوراباک کې سوي ده، خو جګړه ډېره توده نه ده. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ او شوراباک ترمنځ د سرو څهانو په منطقه کې تیره اونۍ هم د پاکستاني ملیشو سره افغان سرحدي ځواکونو جګړه کړې وه. زموږ اغلازه د راډیو اوري، روسیه پر متحده ایالاتو تور لګولی چې واشنگتن پر روسیه د نورو بندیزونو د لګولو لپاره پلمې جوړوي. دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغه سوي چې د امریکا څارنوالانو یو روسي وګړي د امریکا پر راتلونکو انتخاباتو کې په لاسوهنه تورنه کړه. داسې ښکاري چې دا د امریکا د راتلونکو میاشتې د کانګرس انتخاباتو په تړاو د لاسوهنې لومړنی تور دی چې پر د روسي میرمنې لګول سوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف په یوې اعلامیه کې چې نن خبره سوه ویلي دي، موږ پوهیږو چې واشنگتن زموږ د هیواد پر وړاندې د خپلو بدنامو بندیزونو د لګولو لپاره پلمې جوړوي. دا څرګندونې داس مال سوي چې د امریکا استخباراتي ادارو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې دوی د امریکا په انتخاباتو او پالیسیو کې د روسیې، چین او ایران له نفوذه اندېښنه لري. د امریکا کې د نومبر په شپږمه د کانګرس ایالتي والیانو یا ګورنرانو د ایالتي پارلمانونو د غړو او انتخاباتي پوستونو لپاره انتخابات کیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې ریاض په لومړي ځل په استانبول کې د خبریال جمال خاشقچی د وړینې خبر تایید کړی دی. دا لومړنی ښه پرمختګ دی، خو وایي هغه څه چې له خاشقچی سره سوي دي د منلو وړ نه دي. سعودي عربستان په لومړي ځل نن ومنله چې د سعودي عربستان منتقد خبریال جمال خاشقچی په استانبول کې د سعودي په قونسلګری کې وژل شوی. د خبرونو پای.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول فریبا ظاهر ووریدل. دوستانو، د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په افغانستان کې د ورسی جرګې د روانو انتخاباتو لپاره څنګه دي. په دې خبرونه کې مونږه د چارو له کاربوهانو سره غږیږو په مختلفو سیمو کې. د ازادي رادیو خبريالان درته د روان بهیر پړه تازه او دقیق معلومات درکوي، او د غراس هر ډول پیښه چې په افغانستان کې د دې بهیر په جریان کې کیږي له هغه مهم خبرو.
سلام های ما امید مرزبان را هم بپذیرین. با امید از اینکه روزتان بخیر گذشته باشه، در جریان تقریبا دو ساعته که با من و رضوان مراد هستین، از تازه ترین تحولات انتخاباتی افغانستان خبر خواهید شد. این برنامه ویژه انتخابات افغانستان هست. از همه ولایت افغانستان به شما سخنها و گپها و گزارشها و صداهای مردم را خواهیم داشت، و همچنان از مقامات مسئول خواهیم پرسید که خبرها و گزارشهای تازه انتخاباتی چی است، و خبرنگارای رادیو آزادی که بدون شک به شما خبر خواهند داد. لحظات پیش با وزیر داخله افغانستان صحبت کردیم در رابطه با تدابیر امنیتی در نقاط مختلف افغانستان، و ای که در جریان رویدادهای امنیتی که در امروز اتفاق افتاد چقدر تلفات برای افراد ملکی یا نیروهای امنیتی افغانستان وارد شده. صحبت با جناب وایس احمد برمک وزیر داخله افغانستان را با هم میشنویم و بعد به برنامه ادامه میدیم.
بله،
ما با اساس تحلیل و ارزیابی که از بعضی و واقعاتی که اتفاق افتاده که به واقعات تا کوچک است، اما به مقایسه انتخابات دفعه ریاست جمهوری چند سال پیشتر نگفته میتونیم که گراف واقعات پایین تر است، و در این زمان بسته شدن مثلا سایت های انتخاباتی به مجرد آغاز روند انتخابات باز هم به مراتب پایین تر است. بسیار ولایت بسیار انگشتمار داریم که یک سایت دو سایت بعد تحضیدات بسیار جدی، یا در این زمان نرسیدن مواد یا نبود عدم حضور کارمندان انتخابات، کمیسیون انتخابات، و دلایل تکنیکی سایت ها بسته شده یا مواد نوخ رسیده، که باز برای جمع یک تدابیر ویژه دیگه گرفته شده که در بعض مناطق افغانستان که کمیسیون انتخابات به وقت زمانش رسیده که نتونسته، امروز همکاره کمیسیون فیصله کردن که میشه که ما در بعض از نقاط مردم ما از هر طرح مردم نمون، میشه که فردا هم در او سایت ها چی شود تحت نظر مشاهدین و ناظرین که هست، باید تو جدول ژورنال هایی که در نشان هست باید تصدیق شود که در این سایت مثلا تا این سایت تا این وقت بسته بوده و تا ساعت یک بجه فیصله شده، که اگر امروز به سایت های یک بجه مواد نرسیده یا دلایل تکنیکی دیگه وجود داشته، میشه که فردا باز اینا فضل با این سایت ها بازشه شد و در مشخص در سایت ها انتخابات شد. در غیر از او الحمدلله دیگه با همه تهدیدات و با همه مشکلاتی که سرلای ما بود تالشا تا فعلا خوب وضعیت خوب است و همکارای ما در سبت داره وزارت داخله چون رهبری پروسه تامین امنیت داره با البته با تشکیک مسایی همکارای ما از وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی تا فعلا خوب پیش میره وضعیت خوب است.
پس جناب وزیر شما ادعاها را رد میکنین که بعض مراکز به خاطر تهدیدات امنیتی بسته مانده، مراکزی که بسته مانده علتش فقط مشکلات تکنیکی از طرف کمیسیون انتخابات بوده، درست؟
بیشتر همو است، ولی در بعض مناطق به نسبت تهدیدات بلند و ما ناگزیر بودیم که همکارای ما چون به اونجا رسیده که نتونستیم مثلا او هم اندو شمار است در خوست است یا مثلا یا دهیرات است یا مثلا مثال در بغلان است، یک تعداد اندو شمار است که ایره باز ما میشه که بعضی که بخیر امروز پروسه انتخابات موفقانه بخیر به پایان برسه بر اساس موقعاتی که این شده باز داخل روز ما میتونیم که یک گزارش مفصلتر و جزئیاتر همراه مردم خود شریک بسازیم.
در از حوادث امنیتی هم در نکات مختلف گزارش های داشتیم، مثلا در کابل امروز و همچنان در پروان، آیا تلفات از این حوادث از تلفات از این حوادث ارقام دقیق پیش شما هست؟
تا فعلا نه، همکار ما از طریق اپراسیون ما فعلا معلومات و ارقام در حالت توحید کردن هستند، ولی زخمی یا بلی هست در بعض جاها تلفات ملکی داریم، ولی اینه باید یک حادث هم نمیشد، ولی در بعض موارد حادث اتفاق کرده که باعث تلفات شده، ولی انگشمار است بسیار کم است و بازم کوشش خود میکنیم که خدا خواسته باشه تا ساعت بعدی که انتخابات دام پیدا میکنه با می وضعیت فعلا زیر کنترل و زیر مدیریت نیروی امنیتی است، خدا خواسته باشه که دیگه
بخیر. جناب وزیر صاحب، در بعض مراکز رایدهی که رایدهی به درستی امروز انجام نشد، مشکلات وجود داشت، کمیسیون تصمیم گرفت که فردا هم ادامه پیدا بکنه رایدهی، تدابیر امنیتی شما برای این مراکز چگونه خواهد بود؟ مثل امروز شدید خواهد بود؟
کاملا شدید. ما تدابیر امنیتی ما با عین آمادگی ها و با عین هزارات با عین سطح تا زمانی که آخرین صندوق ها از محلات و مراکز انتخاباتی به دفاتر مرکزی کمیسیون انتخابات انتقال نشده ولایت، اینمی تدابیر ما با همی شدتش با همی جدتش و خاطرش آمده ادامه پیدا میکنه.
بله، و سوال آخر وزیر صاحب محترم که وضعیت امنیتی قندهار چطور است؟ آیا مطمئن هستین که هفته آینده برگزاری انتخابات در قندهار ممکن است؟
انشاءالله که میشه بخیر. ما مطمئن هستیم که بخیر وضعیت قندهار بهتر است. امنیت یک درست است که مسئولیت نیروی امنیتی است و دفاعی است، ولی این را باید فراموش نکنیم که در تامین امنیت و در آرامش یک منطقه و یک ساحه مردم خودشان نقش بسیار اساسی و کلیدی دارند. مردم است که امنیت و ثبات میرن. البته نیروی امنیتی همیشه هم مسئولانه عمل میکنند و هم همکار مردم و همکاری و تشکیک مسئله بین مردم و نیروی امنیتی همیشه باعث میشه که در یک منطقه امنیت باشه و انشاءالله ما مطمئن هستیم که بزرگای قندهار و تمام مستفیدای قندهار رهبران و مشکل قومی ما در اونجا همشان این وضعیت و این ظرافت وضعیت درک میکنن و مطمئن هستیم که انشاءالله هفته آینده ما خدا خواسته باشه امنیت در ولایت انتخابات در ولایت قندهار هم دایر خواهد کنیم.
بله، د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمکو چې له امید مرزبان سره په مرکه کې د روانو انتخاباتو د امنیت په اړه څرګندونه کولې. ویس احمد برمکو ویل چې په ټوله کې امنیتي تدابیر ټینګ دي او دا تدابیر نه یوازې د نن ورځې لپاره بلکې د یوې اونۍ لپاره به دوام کوي. د قندهار په اړه چې پکې انتخابات د یوې اونۍ لپاره سنډول شوي دي، نوموړي ډاډ ورکړ چې تر یوې اونۍ پورې به په کندهار کې هم د ولسي جرګې لپاره د انتخاباتو بهیر ترسره شي.
د تلې د اتوشتمې نیټې د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي راډیو له فیسبوک سره شریک کړئ. facebook.com/azadiradio.
روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی و همچنان وبسایت رادیو آزادی چشم برای شما هستیم. گزارش‌های جالب ویدیویی و تصویری هم روی این صفحات هستند. آدرس ماست azadiradio.com و facebook.com/azadiar. و من که در انتظار و چشم برای نظریات و گفتنی‌های شما هم در رابطه با انتخابات امروز هستیم. با شماره 818 اس ام اس بفرستین، پیام‌هایتان به ما میرسه، البته در صورتی که تلفن افغان بی سیم دارین. اس ام اس هایتان برای ما میرسه و ما اس ام اس های شما را خواهیم خواند و همچنان لحظات بعد شماره‌های تلفن را اعلان خواهیم کرد که شما هم به ما زنگ بزنین و نظریات و گفتنی هایتان را و از تجارب خود در جریان رایدهی امروز برای ما بگوین.
بله ډیره مننه دوستانو. اوس اکرام الله اکرام را سره د کابل په استودیو کې ده او له اکرام به ورو چې د نن ورځې د انتخاباتو بهیر تر اوسه پورې په څه ډول تر سره شوی، کوم ستونزې پکې وي، څه خلاګانې نیمګړتیاوې پکې موجود وي، په دې اړه اکرام اورو.
ډیر زیاته مننه مراد صاحب. نن سهار نږدې و بجې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل په د رای ورکولو په یو مرکز کې د خپل رای په استعمال سره دغه پروسه په رسمي ډول پایل کړه. ولسمشر د رای لاچولو وروسته دا یو تاریخي شیبه یاد کړه، وی ویل بی باوري و په باور بدل شو، شک او تردید په یقین بدل شو، نیو کوي چې نن په مرسته بدل شو. خغلی غنی دا هم ویل رای یو امانت دی چې په اساس له هر کاندید غواړو تر څو پراتلونکو ولسی جرګې که د افغانستان قوانین تصویب او د خپل خلکو خو استازیتوب وکړي.
رای یو امانت ده چې موږ سپارو او د هغه امانت په اساس باندې موږ هر کاندید نه دا غواړو چې اساسي قانون او موږ موضوع قوانین تطبیق کاندي او وخت د ملت کور ته ځي د ملت استازیتوب وکړي.
و هم دی حال کې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم د رای ورکولو یو مرکز ته لاړ او خپل رای وکوله او کاروله. خغلی عبدالله ویل چې که څه هم د رای اچونې پروسې په پیل کې یو شمېر تخنیکي ستونزې موجودې دي، خو د انتخاباتو له کمیسیون یې غوښتنه وکړه چې دې برخې ته باید پاملرنه وکړي. نوموړي دا هم ویل سره له دې مخالفینو هڅه وکړه چې خلک په دې پروسه کې له ګډون منع کړي، خو خلکو په انتخاباتو کې په پراخه ګډون سره مخالفینو ته درد ځواب ورکړ.
شکایت از ناوخت دیر شدن شروع شدن یا دیر شروع شدن هست، پور کمیسیون در نظر بگیره تا مردم از حق رایشان محروم نمانند.
دا په داسې حال کې ده چې په مرکز کابل کې دا بهیر له یو شمېر امنیتي او تخنیکي ستونزو سره مل او د رای ورکولو د مرکزونو په ځان خلاصېدل، د بایومیټریک سیستم سره د کارکونکو نه بلدتیا، د انتخاباتي کارکونکو پر وخت نه حاضرېدل، د رای ورکونکو د نوملړ ګډوډېدل او یو شمېر مرکزونو کې د رای پاڼو کموالی هغه ستونزې وي چې دغه بهیر یې ستونزو سره مخ کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون که څه هم په دغه پروسه کې یو شمېر ستونزې مني، خو وایي چې د دغه ستونزو جبران به وکړي. د دغه کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد په یو خبري کانفرنس کې ویل هغه مرکزونه چې په ځن پرانستل شوی د شپې تر اتو بجو پورې به پکې راي چونه روانوي. خغلی سید دا هم ویل د 4900 مرکزونو له جملې 300 د بیلابیلو لامینونو لامل د راي چونې لپاره نه دی خلاص شوی چې سبب پکې هم انتخابات تر سره شي. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه هم پر روان بهر کې یو شمېر ستونزو ته په اشاره سره د انتخاباتو کمیسیون تد پړې ګوتنیسي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي رادیو ته ویل دوی لوړان دي د غستونز پیشبینی کړي به خو چای په خبرو ته غوږ نه نیوه. په کابل کې د انتخاباتو د رای ورکولو بهیر د نامنۍ د یو شمیر پیښو شاهد هم و چې له امله یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کورنیو چارو وزارت په دغه ښار په دوو بیلابیلو سیمو کې د چاودنو خبر ورکوي چې له امله یو تن پولیس وژل شوی او دوه تنه ملکیان ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان نجیب دانش څو شېبې وړاندې په یو خبري کانفرنس کې وویل
در کابل خوشبختانه پولیس ما دو تنه تا اکنون دو مزنون از بازداشت کرده، یک محترم کشف شده و یک مقدار مواد انفجاری. متاسفانه انفجاری که در کابل یکی دو مورد ثبت شده، در یک مورد یک پلیس شهید است و دو ملکی مشروس. دیگه فضل خدا موردی را نداریم که با شما شریک بکنیم.
خود راپورونو په اساس د دغه خار په بیلابیلو سیمو کې 12-14 شیوي چې یو شمیر خلکو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. د کابل د ایمرجنسي روغتون مسولینو د دغه روغتون په رسمي ټویټر خبر ورکړی چې د انتخاباتو د ورځې د 14 لامل ورته و 13 تنه ټپیان راوړل شوی چې یو شمیر تر لومړنۍ درملنې وروسته خپل کورونو ته ستانه شوی دي. د روغتون مسولینو د یو ماشوم د وژل کېدو خبره هم کړې ده. په همدې حال کې د عامه روغتیا وزارت یو چارواکي ډاکټر محب الله زیر ازادي راډیو ته ویلي چې د نن ورځې په بیلابیلو پیښو کې تن وژل شوي او 15 نور ټپيان دي دی وای چې د دغه پی خو د مرجوب ل دقیق شمیرې لا هم نه دی معلومي خو دوی هڅه کوي چې دغه شمیرې دقیق کړي د خو د کورنۍ چار وزارت دغه شمیرې نه تاییدوي د دې وزارت وای نجيب دانش ته هم وای چې په ټول افغانستان کې زرګون امنیتي سرتیری د دې پروسی امنیت ساتي او خلکو ته بیا هم ډاډ ورکوي چې په ډاډه زړه درای ورکول او مرکزونو ته لاړ شي او خپل رایا استعمال کړي د یادولو دا چې د رای چونې لپاره 8.8 میلیونه کسانو نوم لیکنه کړي چې 3 میلیونه یې خزیدي د افغانستان او د ولسی جرګې ټاکنو کې 2500 نوماندان سیالي کوي چې په دوی کې د خزینه نوماندانو شمیر شاوخوا 1400 تنه دي بل مراد څه
با تشکر اکرام الله عزیز تشکر از گزارش مفصل شنوندگان عزیز در انتظار پیام های شما هم هستیم از طریق تلفن های افغان بی سی میتونید با شماره 818 اس ام اس بفرستین چشم دید خود را از جریان انتخابات برای ما بگوین و تا لحظات بعد شماره های تلفن را هم با شما خواهیم گفت که زنگ بزنین و صحبت بکنین با ما و دیگر شنونده های رادیو آزادی. خب حالا در رابطه به وضعیت این که در مراکز رای دهی چه میگذشت، از انتخابات چگونه نظارت شد و چقدر شفاف بود این مراسم رای دهی ها، از فرید سیلانی میپرسیم که رئیس بنیاد ناظر انتخابات موسوم به شهامت هستند. جناب آقای سیلانی به برنامه خوش آمدین. ناظران شما در نقاط مختلف افغانستان از روند رای دهی چی میگفتن؟ آیا رضایت داشتن تا حده؟
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده رادیو آزادی. در کل رضایت هیچ طوری که ما پیش بینی کرده بودیم او طور نبود. یک گزارش ما از قندوز است که در ولسوالی امام صاحب یک تعداد از افراد با لباس طالب محله رای دهی را مسدود کردند و نمیمانند که مردم او را یعنی پیش خود شخصی قید کردند دیگر نمیمانند مردم که دوزه ها او رای بدن. همچنان در ننگرهار راپور داریم که ورقه رای دهی بسیار وقت خلاص شده و ندارن. همچنان از کابل احوال داریم که در ودخیل در ساعت 3 امروز ورقه رای دهی خلاص شده. در کارتینو مکتب توتیا در اوجه هم بیخی از سر صبح انتخابات برگزار نشده و اگر شده هم بسیار بطیر پیش رفته و همچنان در کل از مردم از انتخابات هیچ رضایت ندارن. خب بازم حضور مردم بسیار گسترده است. مردم در هر مرکزی که ما رفتیم مشاهده کردیم با صدها مردم در مراکز آمدن، ولی چیز داره مسئولین تکنیکی درست عمل نکردن.
بله سیلانی صاحب، تاسو چې کومې ستونزې او نیمګړتیاوي یاد کړې پغې کې تخنیکی هم شته او امنیتی هم، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي او ځینې کاربوهان په دې نظر دي چې په افغانستان غوندې ټولنه کې پروان وضعیت کې چلته امنیتی ستونزې او ګواښونه هم موجود دي. نسبي آرام فضا کې انتخابات ترسره کېدل هم لوی خبره وي. ستاسو په نظر په انتخاباتي کمیسون کې عددي کمیسون په کار کې لوی مهم نیمګړتیاوي نن څه څرګند شوي، کمی غټې نیمګړتیاوي او ستونزې وي چې د انتخاباتو د کمیسون په کار باندې پرې سړی انتقاد کولای شي؟
دا منم چې په افغانستان کې امنیتي ستونزې به اندازه ډېرې دي او په دغه حالت کې چې موږ دغه نن خلک راووتل او په دې پیمانه باندې خلک راووتل کمیسون ته، نو دا ډېر د ویاړ ځای ده او موږ په دې نه استقبال کوو. خو هغه مهمې نقطې چې نه باید کمیسون پور باندې په نیوکه وشي، هغه دا ده چې کمیسون په مراکزو کې مسلکي کسان نه و لېږلی. دوی هغه حروف چې په الف او ب او جیم او دال باندې لیکلي وو په بعضو سایټو باندې هغه حروف نه رسېدلی. هغه مسلکي کسان چې په بایومیټرک سیستم باندې پوهېده، دا هغه کسان نه وو لیکلی چې دوی به پوه شي. یعنې د دوی خپل کارمندانو ته دوی امپوهنه درست نه وو ورکړی چې دوی د خلکو دغه ستونزې حلوله.
جناب سیلانی صاحب، از شما تعداد چند ناظر در سراسر افغانستان از انتخابات نظارت میکنن؟
ما تقریبا در حدود 852 ناظر در تمام افغانستان در 13 ولایت افغانستان نظارت داریم.
در قندهار که یک هفته بعد قرار است انتخابات برگزار شود، شما باز هم با در نظر داشت مشکلات امنیتی که فعلا در اونجا وجود داره ناظر خواهید داشت؟
بله حتما. ما در قندهار در حدود 52 ناظر در مرکز داریم و 13 ناظر هم در یک در ولسوالی ها داریم. نگه انشاءالله بخیر بسیار به آمادگی کامل به یک تجربه خاص در قندهار ما وارد میدان خواهد.
بله و این همه مشکلات گزارش هایی که برای ما حالا با شنونده های رادیو آزادی در میان گذاشتین، به شکل نوشتاری هم با کمیسیون انتخابات تا به حال در میان گذاشتین یا ای که بعدا در میان خواهین گذاشت؟
ولی متاسفانه که کدی کمیسیون هیچ ارتباط نداریم، کمیسیون بسیار مصروف است و ما شاید پسانتراک کدی کمیسیون در ارتباط شایم، چون کمیسیون هم در این حالت ما ملامت کرده نمیتونیم. در سراسر افغانستان انتخابات جریان داره، نمیتونن که در حدود تقریبا 10,000 ناظر تمامش به صدای اینا لبیک بگویند و بگویند و اینا اونا مصروف هستند، شاید پسانتر هم بهشان تماس بگیریم.
جناب فرید سیلانی، رئیس بنیاد ناظر انتخابات موسوم به شهامت، از شما تشکر از حضورتان در این برنامه ویژه رادیو آزادی به خاطر انتخابات سال 1397، انتخابات ولسی جرگه افغانستان که با 3 سال تأخیر برگزار میشه. چیز نزدیک به 70,000 نیروی امنیتی افغانستان برای حفظ امنیت این انتخابات گماشته شده، 2560 نفر در سراسر افغانستان نامزد برای کسب 239 کرسی ولسی جرگه هستند که 418 تن آنها زنان هستند. ولسی جرگه افغانستان در مجموع 250 کرسی دارد که یکی از این کرسی ها به سیک ها و هندوهای افغانستان اختصاص یافته. برای کسب 11 کرسی دیگر که به ولایت غزنی اختصاص یافته، کاندیدان رقابت نمی کنند، زیرا در غزنی انتخابات برگزار نمی شود و وکلایی که قبلا از غزنی نمایندگی می کردند در کرسی های خود باقی می مانند. حالا میریم به شهر مزار شریف. جمشید،
بله، من مجیب الرحمن
حبیب زای
زمون همکار مزار شریف نه تلفن پر کده. حبیب زای سه په خبرونه ته په خار راغلاست په مزار شریف کې او بیا په شوخوا ولسوالیو کې د بلخ د نن ورځې انتخاباتو پروسه تر دې دمه په څه ډول تر سره شوې کې او څه معلومات را سره شریک کړئ.
سلامونه تاسو ته د زه یو ټول اوریدونکو ته په بلخ ولایت کې د افغانستان د نورو شان سیمو په شان په بلخ کې هم د خلکو حضور پراخ و نسبت په خاص ټاکنو ته، او په بلخ کې څلور کسانو سکرونه اخیستي دي چې د 22 مرکزونو کې متاسفانه د ناامنۍ له امله خلک نه دي توانېدلي چې رای مرکز ته ولاړ شي او د خپل خوښې کاندید په وړاندې رایه وکاروي. اکثرا کومې خبرې چې موږ د عام ولس سره درلودې، رای ورکوونکو سره درلودې، او یا هم د نام نسیمو له خلکو سره، د کاندیدانو سره درلودې، دوی ویل چې یو ګروپ جوړ شوی په بلخ ولایت کې د پخوانی محلي دولت چارواکو لخوا او یا هم د محلي زورواکو لخوا په بلخ کې، چې دوی له تېرې ورځې را په دې خوا تصمیم دا نیولی و چې هغه سیمو کې چې باید خلک لاړ شي او د خپل کاندید په مقابل کې رایه وکاروي، هغه سیمې دوی اکثرا په بلخ ولسوالۍ کې چاربولاک، چمتال، دولت آباد، شوتیپي دوی په مراکزو ډزې کړي دي، خلک فراګنده کړي دي، او همدارنګه په ښار کې دننه هم کوم مراکز چې موجود ول سهار وختي مراکز پرانستل شول، یعنی یو ساعت پکې تاخیر راغله. دې ترڅنګ تخنیکی ستونزې هم وې، د کمیسیون کارکوونکو بلد نه وو چې د بایومیټرک سیستم څخه څرنګه استفاده وکړي. دې ترڅنګ له وروسته همداسې ستونزه دا وه چې رای پاڼې کمې شوې، او په مزار شریف کې دننه په ولسوالیو کې دوه درې مرکز لوی مرکزونه په دې دلیل چې رای پاڼې ختمې شوې وتړل شول، او کمیسیون هم تر دمه دوی ته رای پاڼې بیا استولې. بله ستونزه دا وه چې په ځینو دهنشین او شاهنشین سیمو ته د کوچیانو رای پاڼې استول شوې وې، چې په دې اساس هم خلک ونه توانېدل چې خپله رایه وکاروي، او یا هم کوم کسان چې راتلل مرکز ته د دوی نوم په رای ورکوونکو په نوملړ کې نه و، په همدې دلیل هم دوی ونه توانېدل چې خپله رایه استعمال کړي. دغه ستونزې وې، خو له دې سره سره د خلکو حضور پراخ و، خاصا د ښځو حضور په ټاکنو کې د ارزونې وړ و، او د دوی حضور پراخ و. تر دمه هم چې زه د مزار شریف په پاشا افغان انتخاباتي مرکز کې یم، تقریبا به 200-300 کسان دي چې هم پکې نارینه دي او ښځینه دوی په ټاکنو کې برخه اخیستې او خپل رایې کاروي. په بل خوله کې تقریبا 2500 تنه ناظرین د دې څخه نظارت کوي، چې پکې د یونما دفتر د انتخاب افغانستان انتخابات سر دفتر نه فیفا او فیفا هم ونډه لري. په مجموعي ډول 1,500 ښځو د رایې پاڼو سکرونه اخیستي دي.
بله، ډېره زیاته مننه حبیب زی صاحب. زمونږ خبریال مجیب الرحمن حبیب زی، او چې په بلخ ولایت کې د روانو انتخاباتو د بهیر پړه، او په دې بهیر کې د رامنځته شوو پیښو، تحولاتو، ستونزو او د غرض خلکو د شکایتونو پړه له تاسو سره وروستي معلومات شریک کړل. امید مرزبان په د ازادي رادیو زین اوریدونکو پیغامونه هم راستولې دي چې د روانو انتخاباتو پړې لمنګ سره خپل شکایتونه او یا په اصطلاح ځینی خبرونه هم شریک کړي. مثلا سلیمان لننګرهار څخه په سمس کې وایي چې نن په کوټول سوالي کې دوه تنه چې د په خبره د مالی وزارت کارکونکو او انتخاباتو کې درې ورکول لپاره روانو چې په یو بمی بریټ کې وژل شوی دي.
محمد زمان هم از هلمند اس ام اس فرستاده و نوشته که نام شماری از رای دهنده ها در فهرست رای دهنده ها نیست. البته این مشکل تکنیکی بود که قبلا هم دربارش صحبت کردیم و مقامات کمیسیون انتخابات و مقامات دیگه هم در این باره صحبت کردن. البته چشم برای دیگر پیام های شما هم هستیم. تا لحظات بعد پیام های و اس ام اس های بیشتر شما را پخش خواهیم کرد. با شماره 818 اس ام اس بفرستین در صورتی که تلفن افغان بیسیم داشته باشین. با ما این پیام هایتان میرسه و پیام هایتان در جریان این برنامه پخش خواهیم کرد. حالا فکر میکنم که وقت فشرده خبرها شده. ساعت 4:30 به وقت افغانستان شد. فریبا ظاهر در استودیو داریم با دست پر از فشرده خبرها.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسی جرګې انتخاباتو کې د رای ورکولو بهیر به د شپې تر 3 بجو او په ځینو سیمو کې به سبا یکشنبه هم دوام وکړي. په غزنی او کندهار کې له وړاندې د ټاکنو د ځنډیدو پریکړه شوې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي سبا یکشنبه به هم په افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره کلک امنیتي تدابیر وي. شغلی برمک زیاته کړه د رایو ډیری مرکزونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د تخنیکي ستونزو له کبله تړلي پاتې سول، خو امنیتي ستونزې د دې کار لامل نه دی سوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د نن ورځې ټاکنیز بهیر پر مهال په کابل کې د امنیتي پیښو له کبله 3 تنه وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. تر دې وړاندې په کابل کې د ایمرجنسي روغتون ویلي و چې تر دې مهاله د ټاکنو په ورځ په کابل کې د 14 له کبله 8 تنه ټپیان دغه روغتون ته وړل سوي دي او یو ماشوم هم وژل سوی دی. د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون څخه پای ویلامه کې د دغه کمیسیون د مشر سیما سمر په حواله ویل سوی چې وای سره لدی چې د انتخاباتو نننۍ بهیر د ګڼو ستونزو او امنیتي ستونزو سره مخامخ دی، خو د خلکو پراخ ګډون د ستاینې وړ دی. روسیه پر متحده ایالاتو تور لګولای چې واشنگتن پر روسیه د نورو بندیزونو د لګولو لپاره پلمې جوړوي. دا څرګندونه یو ورځ وروسته لاغه سوی چې د امریکا څارنوالانو یو روسی وګړی د امریکا پر راتلونکو انتخاباتو کې په لاسوهنه تورنه کړی ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې دا چې ریاض په لومړي ځل په استانبول کې د خبریال جمال خاشوکجي د مړینې خبر تایید کړ لومړنی ښه پرمختګ دی، خو وایي هغه څه چې له خاشوکجي سره سوي د منلو وړ نه دی.
دا مهمو خبرونو لندیز مول فریبا ظاهر څخه ورده. امید مرزمان په د اسموسونو چې کوم اوریدونکو له مختلفو ولایتونو ته ازادي راډیو دراستولې دي، په دې کې هم دغه د بایومټریک د دستګاه د ستونزې یادونه شوې ده. او دغه راز په زینو اسموسونو کې بیا مثلا په کونړ کې د عبدالروف وصال په نوم زمونږ اوریدونکو له کونړ نه اسمس استولې دی چې په کونړ کې د نن ورځې انتخابات پر شفاف ډول تر سره شوي، د امنیت لپاره هم خلک ډاډ منو او په اساس ډول خپل رای ورکړي. د خدای هم وایي چې مشکلات هم ورسره وو، هغه مشکلات د بایومټریک د دستګاه د کارېدو له امله و چې د په خبره کارکونکي په پاسانې نه پوهېدل.
از ولایت زابل هم معصوم بریچی فکر میکنم اسم خود را نوشته، می نویسه که با وجود تهدید طالبا و با وجودی که طالبا در مساجد شبنامه پخش کرده بودند که هر که رای بده کشته خواهد شد، باز هم تعداد زیاد مردم رفتن و رای دادن. شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه خاص رادیو آزادی به خاطر انتخابات افغانستان را میشنوید. امروز در 32 ولایت افغانستان انتخابات برگزار میشه. غزنی و قندهار دو ولایت هستند که باشنده هایشان امروز رای دادن نمیتوانند. کمیسیون انتخابات گفته که هفته آینده در قندهار انتخابات برگزار خواهد شد. حالا با خود مهمان داریم، جناب پاینده حکمت، کارشناس امور انتخاباتی را از اونها میپرسیم که از نظر اینا در کل با وجود همه مشکلاتی که در انتخابات وجود داشت چگونه ارزیابی میکنن روند انتخابات امروز. جناب آقای پاینده به برنامه خوش آمدین. بفرمایید نظر شما در رابطه با وضعیت برگزاری انتخابات، مشکلاتی که در اینجا وجود داشت و حضور گسترده مردم چه هست؟
تشکر. اجازه را که چی پا پیل که لطول و آقا افغانان و خوند و ارون مننه وکلم چی درای ورکونی در مرکزون و مخیطا په ډیر لوړه اراده او پولادي عزم ولاړو سره لدی چې د غواخونو وړاندوینه شوې و د دې باوجود هغه هلته ولاړو په ساتو انتظار وست تر څو خپل رای وکاروي. خوشبختانه چې دا انتخابات له تیر انتخاباتو نه ډیر متفاوت دي. د دې انتخاباتو مدیریت کاملا د افغانانو سره دی. د بایومټریک سیستم په دې کې وکارول شو. د رای ورکونکو نوملال دلته په منظم شکل ترتیب و که څه هم کمی کاستی څه مشکلات به ول، خو ولې د دې باوجود هم دا پروسه په ډیره موفقانه توګه پر مخ ولاړه. او د ویاړ ځای دی چې اوس د افغانانو د عام ولس د سیاسي شعور کچه لوړه شوې، او دا د دې معنا ورکوي چې موږ لا جنگ سالاری توپک سالاری یو زورواکۍ نه تیریږو او د ولسواکۍ خواته ځو. طبیعي ده چې د خلکو دغه احساسات چې ما وکتل نن دا به د راتلونکي پارلمان په ښه جوړښت باندې مثبت تاثیر وکړي، او زه تمه لرم چې څنګه چې خلکو په احساس او جذبه رای ورکړي همدغسې به یې په خپله رای اچونه کې له دقته کار اخیستی وي، او هغه چاته به یې رای ورکړی وي چې هغه د ملي منافعو د ملي ګټو او